د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي. په خبرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره یم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرسته کوي. السلام علیکم. وبخښئ، په روانه خبرونه کې مو له طالبانو سره د سولې په برخه کې د افغانستان له دریځه خبره وچوي. اسلام آباد دې ژر تر ژره مرسته وکړي، کنه بیا مخ ترې ګرځو. خو لومړی خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
افغان دولت وایي د پاکستان له همکارۍ پرته به هم د سولې هلې ځلې پر مخ بوزي. په جوزجان او لغمان کې وسلوال وژل شوي او په پېښور کې د ملیشه ځواکونو په قوماندان ځان وژونکي حمله شوې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي پاکستان هڅه کوي چې د سولې هلې ځلې ناکامه شي. ایمل فیضی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي اسلام آباد سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره داسې شرایط وړاندې کړي چې د افغانستان لپاره په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. له بلې خوا د جمهور رئیس حامد کرزي د ویان مرستیال عادله راز وایي افغان حکومت د سولې په عملي کې د پاکستان د مرستې او همکارۍ درناوی کوي، خو که چیرې پاکستاني چارواکي په دې کار کې ځنډ کوي افغان دولت ورته انتظار نشي کولای او کابل به د اسلام آباد له همکارۍ پرته هم د سولې هلې ځلې جاري وساتي.
د افغانستان دولت خوشاله بوي چې د هغوی همکاري راسره وي، اما که په دې جریان کې د هغوی همکاري نه وي نو د افغانستان دولت نشي کولی چې انتظار وباسي، بلکې کوشش کوي چې په دې برخه کې کار وکړي او کوشش وکړي چې پروسه موفقه واوسي او سوله نه تنها افغانستان بلکې د سیمې ته یوه مهمه خبره ده او سوله افغانستان ته آخر ناخر باید راشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ لفظي شخړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي روان کال د حمل په څلورویشتمه نیټه به د غزنی ولایت پر رسمي ډول د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول شي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین وایي د دغو مراسمو لپاره د اسلامي هیوادونو د فرهنګ وزیرانو ته بلنه ورکړې ده. ښاغلی رحین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په روان کال کې د غزنی ولایت لپاره زیات پروګرامونه تر لاس لاندې دي، خو د اسلامي ثقافت د مرکز د نومولو لپاره به دا لومړنی پروګرام وي.
مراسم خو انشاءالله د حمل په تلویشتم په غزه کې افتتاح شي. د اسلامي هیوادونو وزیران د فرهنګ دعوت شوي دي په هغه مراسم کې چې د ISISCO لخوا غزنی د اسلامي فرهنګ د پایتخت په حیث اعلانیږي. په هغه مراسم کې باید چې اشتراک وکړي.
د غزنی والی موسی خان اکبر وایي د ولایت د نړیوالو استازو دراتلو لپاره کافي تیاری نیولی دی. افغان چارواکي وایي د اقچې ولسوالۍ د کوهستاناتو د شکرقول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ هوایي عملیات کړي او درنه مرګ ژوبلې ورړولې ده. د جوزجان ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالحی رمزي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ماسپښین پیل او تر ماښامه دوام وکړ 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 8 تنه ټپیان دي او 11 نورې ژوندي نیول شوي دي. له بلې خوا د لغمان ولایتي چارواکي وایي د پولیسو او مخالفو وسلوالو ترمنځ پالیشنګ ولسوالۍ کې نښته شوي او له امله 1 تنه وسلوال وژل شوي. چارواکو ویلي جګړه وروسته له هغې ونښته چې وسلوالو پنځمبه په مازیګر په خانقلا دهقازی او اسلام آباد سیمو کې د پولیسو پر پوسټو حمله وکړي. په دې جګړو کې دوه تنه پولیس ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پیښور کې نن یو ځان وژونکی د ملیشه ځواکونو یو قومندان په نخښه کړ او په 14 کې لکتر لګ لس کسان مړه او 25 نور ټپیان کړل. راپورونه وايي د پولیسو د ملیشه ځواکونو د قومندان عبدالمجید مروت د موټرو کاروان د جمعې په ورځ په فخر عالم روډ باندې له یوې پوځي پوستې څخه د تیرېدو په مهال ځان وژونکي حمله ور باندې وشوه. د الخدمت فاونډیشن په نامه خیریه مؤسسې کارکونکي محمد بلال د 14 په اړه وویل چې په دغه 14 کې زیاتو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روغتون چارواکو ویلي په حمله کې د پښتونخوا ایالت د سرحدي پولیسو قوماندان مروت ټپي شوی، خو د ټپونو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي روغتون ته راوړل شوي شپږ مړي ټول ملکیان دي او 11 تنه ټپیان هم روغتون ته رسول شوي دي. په څلورو نورو مړو کې د ځان وژونکي په ګډون دوه عسکر هم شامل دي. د حمله په پیښور کې د امریکا له قونسلګرۍ څخه د شاوخوا 200 مترو په فاصله کې شوې ده. سیمه ایز پاکستانی چارواکي وایي داسې کوم شواهد نشته چې وخی په حمله کې د امریکا قونسلګری په نخښه شوې ده. د پاکستانی طالبانو وایان احسان الله احسان د حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان یو وکیل هغه مهال په پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د بوټ گزار وکړ چې نو موړی په کراچۍ ښار کې یوې محکمې ته د ضمانت د مودې غزولو په مقصد روان و. په مشرف باندې د قتلونو د دسیسې او په غیر قانوني ډول د قاضیانو د لرې کولو تورونه لګول شوي. مشرف چې شخصي ساتونکي خبریالان او ملاتړي ورڅخه راتاو شوي و بوټ ور باندې ونه لګېده. مشرف ته د پاکستان د سترې محکمې د رئیس او نورو قاضیانو د لرې کولو د تورونو په اړه د نه محاکمه کېدو لپاره 15 ورځې ضمانت یا مهلت ورکړل شوی ده. دته دغه راز په 2000 کال کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل او په 2008 کال کې د بلوچستان د قومي مشر اکبر بوکتی د وژنې په دوسیو کې د محاکمې لپاره یو شوزه مهلت ورکړ شو. شمالی کوریا وایي دوی خپل توغندي د امریکا متحده ایالاتو خاورې په آرام سمندر او جنوبي کوریا کې د امریکا پر پوځي اډو باندې د بریدونو لپاره چمتو کړي دي. د شمالی کوریا د دولتي تلویزیون یوې نطاقې په پنیون کې وویل کیم جونګ اون بلاخره د کوریا د خلکو د پوځ د ستراتیژیک توغندیو د تخنیکی چمتووالي پلان لاسلیک کړ او امر یې ورکړ چې د حملې لپاره باید چمتو وي. په دې توګه دا توغندي کولای شي په هر وخت کې د امریکا په خاوره د هوایي ایالت د ګوام او جنوبي کوریا په ګډون په آرام سمندر کې د هغوی پوځي اډې وولي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو ویلي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امر د کوریا ټاپو وزمې ته د امریکا لخوا د دوو بم غورځونکو الوتکو د استولو په غبرګون کې ورکړی دی. د کیم له خولې ویل شوي چې د امریکا د متحراتو له امپریالستانو سره د حساب وخت رسېدلی دی. د شمالي کوریا دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د امریکا متحده ایالاتو دوی B2 بم غورځونکي الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک وړتیا لري جنوبي کوریا ته واستولې تر څو له سیول سره په روانو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګ خبریالانو ته وویل د دې بم اون کو الوتکو استول جنوبی کوریا سره د ګډ پوځي عادي تمریناتو یو برخه ده. د وای مونږ باید واضح کړو چې شمالي کوریا د پرونی مونږ ډیر جدي بولو او جواب به ورکړو. شمالي کوریا د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې هر شیبه جګړه پیل کېدای شي. او وروسته خبر ده چې د عراق پولیس وایي په دوه خورونو کې د جمعې د منځل ادا کولو پر مهال د شیعګانو مسجدونو ته نږدې د موټر بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان دي. چاودنې په بغداد او شمالي ښار کرکوک کې شوې دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچاله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وایي لا افغان طالبانو سره د سولې په بهیر کې د اسلام آباد خپل دریز ژر تر ژره روشانه کړي.
افغانستان دولت مستقل دولت دی او سولې په بهیر کې خپل استقلال غواړي چې همیشه ولري او ټینګ
کړي. په دې سرګندونه په سبا د هم واوري
د اسلامي هیوادونو وزیران د فرهنګ دعوت شوې دي.
تاکل شوې ده چې دغه وزیران په دوو اونیو کې افغانستان ته راشي. له روزګانه روانه اونۍ د بریتانیا او استرالیا سفیرانو کتنه وکړه. د دې کتنې د هدف په اړه د روزګان لوالي سره شخیدلی یو. د خوست په ښار کې مو د پکتیکا او خوست ولایتونو د یو شمېر قومي مشرانو له غونډې خبرو چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو شخیدلی.
موږ به کوشش وکړو د کومونو په مټ باندې د خپل ولسونو په مټ باندې چې په خپلو ساحاتو کې د انتخاباتو لپاره ښه زمینه مساعده کړو.
تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په هڅو کې د پاکستان همکاري ژر تر ژره غواړي. د افغانستان د دولت د ریاست وی ویاند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دولت د پاکستان همکاري ته د قدر په سترګه ګوري خو ډیر زیات انتظار هم نشي ورته کولای. احمد تکل چې د دولت د ریاست له دی ویاند سره خبرې کړې دي په دې اړه رپورت لري.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې د افغانستان دولت په هیواد کې د سولې په هڅو کې د اسلام آباد مرستې ته د قدر په سترګه ګوري خو کچرته پاکستان په دې برخه کې په همکاري کې ځنډ کوي نو افغان حکومت انتظار نشي ورته کولای. عادل راز وویل کابل به د اسلام آباد له همکاري پرته هم د سولې هڅې جاري وساتي. د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې افغان حکومت هغه همکاري چې له پاکستان څخه یې تمه درلوده نه ده ترلاسه کړې. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویاندې تقریبا همدا وینا په یو بل بڼه وکړه.
هغه مملکت چې په دې پروسه کې موږ سره همکاري کولی شي دا شامل کیږي پاکستان هم. د افغانستان دولت خوشاله به وي چې د هغوی همکاري راسره وي. امر که په دې جریان کې د هغوی همکاري نه وي نو د افغانستان دولت نشي کولی چې انتظار وکړي بلکې کوشش کوي چې په دې برخه کې کار وکړي او کوشش وکړي چې پروسه موفقه وسی او سوله نه تنها افغانستان بلکې د سیمې ته یو مهمه خبره ده او سوله افغانستان ته اخر نه اخر باید راشي.
پراوناونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام له سرګندونو وروسته چې ویل په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل افغان ولسمشر حامد کرزی دی. دا څومره ځل دی چې د حکومت چارواکي پر پاکستان سختې لفظي حمله کوي. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او ورپسې د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی په جلا جلا څرګندونو کې پر پاکستان تور ولګاو چې غواړي په افغانستان کې د پخلاینې هڅې ناکامې کړي. فیضی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اسلام آباد غواړي افغانستان له هند سره اړیکې پرې کړي او د ملي اردو افسران په پاکستان کې وروزل شي. عادل راز د پاکستان شرایطو ته اشاره وکړه او ویل چې دا شرطونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
افغانستان دولت مستقل دولتي او مستقل مملکت دی او په سوري پروسه کې خپل استقلال غواړي چې همیشه ولري او ټینګي کې او د دولت غوښتل هم د افغانستان د ملت او د خلکو غوښتل دي. هر څه چې افغانان غواړي نو که داسې تقاضاوي د مملکو نه بیرون مملکو نه کاره پاکستان هم کې داسې یو تقاضاوي چې د افغانستان د ملت د غوښتلو په اساس باندې نه وي نو افغانستان دولت هغه ته مثبت ځواب نشي ورکولی، مګر خپل کوشش ته ادامه ورکوي او وبغوري او تعقیب کوي چې د پروسه موفقه وسي.
میرمن راز د افغان حکومت پر دې دریز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې سوله غواړي. د دولت د ریاست مرستیالې ویاندې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د پرتو سیمو له خلکو سره د افغان دولت خواخوږي څرګنده کړه او په دې سیمو کې د تروریستي فعالیتونو او بې ثباتۍ د له منځه وړلو پر اړتیا یې ټینګار وکړ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاکل شوی په دوو اونیو کې د ټولو اسلامي هیوادو د اطلاعات او فرهنګ وزیران په افغانستان کې سره راغونډ شي. د دې غونډې په ترڅ کې به غزنی رسمن د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول شي. په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر څرګندونې له کابل د اسدالله الدین پر رپورت کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د غزنی د ناامنۍ په اړه ځینې راپورونه ورکړل شول، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د روانې حمل میاشتې په 24مه نیټه به په رسمي توګه دغه ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین وایي چې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره یې د ټولو اسلامي هیوادونو د فرهنګ وزیرانو ته بلنه ورکړې. ښاغلی رهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال د غزنی د معرفي کېدو لپاره ډیر پروګرامونه پلان شوي، خو دا به یې لومړی پروګرام وي چې د دې ولایت د نوم ایښودو په مقصد ترسره کیږي.
مراسم خو ان شاء الله د حمل په 23 په غزنی کې افتتاح شي. د اسلامي هیوادونو وزیران د فرهنګ دعوت شوي دي په هغه مراسم کې چې د ISISCO لخوا غزنی د اسلامي فرهنګ د پایتخت په حیث اعلانیږي. په هغه مراسم کې باید چې اشتراک وکړي. دغه مجلس کې ISISCO رسما دا لقب دا عنوان غزنی ته ورکړي د اسلامي فرهنګ پایتخت.
نوموړي زیاته کړه چې دغه مراسم به یوه اونۍ دوام وکړي او له لومړۍ ورځې وروسته به ځینې لاسي صنایع هم پکې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي ثقافت په توګه د غزنی د معرفي کېدو وروستي او لوی مراسم به د روان کال د میزان په وروستیو کې جوړ شي او تر هغه وخته به ټاکل شوي پروژې هم بشپړې شي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي ادارې په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې په 2013 میلادي کال کې به غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه معرفي کوي. د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی ښار چمتو کېدو ته د بیا رغونې او زیربنا کابو اتیا پروژې په پام کې نیول شوې چې د دې ولایت د چارواکو په خبره ځینې بشپړې شوې او پاتې نور به هم د میزان تر میاشتې پورې بشپړې شي. دغه پروژې د غزنی ښار اړوند په 400 جریبه ځمکه کې جوړیږي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې له 50 کلونو راپدې خوا د غزنی په منارونو، تاریخي ځایونو او بیا رغونه باندې شاوخوا 50 میلیونه ډالر لګولې دي، خو داسې اندېښنې هم موجود دي چې ممکن تر ټاکلې مودې پورې د غزنی ښار پیل شوی پروژې بشپړې نشي.
دوری په څلور رښتمه به اعلان وشي چې غزنی رسمن د اسلامي ثقافت مرکز دی. دا شو د نږدې دوو اونیو راتلونکو خبره. اوس به د نږدې دوو اونیو یوه زړه خبره راواخلو. د افغان ولسمشر لخوا د هلمند د موساکله ولسوالۍ ته استول شوی پلاوی خبر ورکوي چې نږدې دوې اونۍ مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مظاهرې پر مهال 65 ملکیان وژل شوي او تر دې شو ډېر چې ماشومان او نجونې هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د موساکله په ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو د کپ په 28مه تور پورې کړ چې یو پولیس قرآن کریم ته سپکاوی کړی. تر دې وروسته مظاهره وشوه چې ډزې پکې وشوې او اوس د ولسمشر کرزي له لورې استول شوی پلاوی هلته څېړنې کړي دي. لسمی الیاس دای رپورت لري.
د ولسمشر احمد کرزی په ځانګړي امر د مساکله ولسوالۍ په مظاهره کې د وژل شوو کسانو د دقیقې شمیرې او ویلات معلومولو لپاره راغلی. پلاوی وایي په دې پیښه کې 65 تنه ملکي کسان وژل شوي او 23 تنه نور چې نجونې او واړه هلکان هم پکې شامل دي ژوبل شوي دي. د تیر لمریز کال د کب د میاشتې پر 28مه په موساکله ولسوالۍ کې سلګونو کسانو لاریون وکړ چې د پولیسو د ډزو وروسته لاریون کوونکو ته مرګ ژوبله واوښتله. په لومړنیو شېبو کې د 5 ملکي کسانو د وژل کېدو او 6 د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول، خو د کابل څخه د دې پېښې د څېړنې په موخه د راغلي پلاوي غړی د هیواد د علماو د شورا استازی مولوي عبدالرحمن وتک وایي
تر دې مخکې هم متاسفانه هلته ستونزو وجود درلودلی، د قومي ستونزې، نور مسائل، مختلفو اطرافو ستونزې، داسې ستونزې دې وجود درلودلی و. معمولا چې موږ نورې مظاهرې لیدلې دي، زموږ له نورو مظاهرو څخه په اقتباس باندې یا په انتباه باندې دلته یو سوی تفاهم پیدا شوی ده. د خلکو د اسکر کم دي هلته، له یخوا څخه مظاهره چان ډېر راځي، د خلق ډیریدلی دي ولوامسه هلته پیرونو صورت نیولی ده، مګر بدبختانه وحشانه شکل باندې.
د دې پلاوي په سر کې د ولسمشر سلاکار محمد صدیق عزیزي او د یو شمېر نور وزارتونو استازي هم ګډون لري. د موساکله ولسوالۍ څخه راغلي قومي مشران او د کب د میاشتې په ترسره سوي لاریون کې د وژل سوو کسانو وارثین وایي طالبانو یې په لاریون کې لاس نه درلود او نه هم د لاریون کوونکو لخوا په پولیسو ډزې سوي دي. دوی د ټپي سوو کسانو لپاره د حکومت لخوا په مجهز روغتونونو کې د تداوي غوښتنه نه کوي.
ظاهرات چې دي دا زموږ روا حق دی، موږ خپل د روا حق څخه استفاده کړې ده. د هغو هدف داسې دی چې کم کسان چې زموږ سره خشونت لري، زموږ سره خپګان لري، موږ په دغه مشکلاتو اخته کولو د دې لپاره چې دولت زموږ څخه خوابدی شي.
د پیش په اړه تقریبا 6 کسه شهیدان لرو، 3 کسه، 4 کسه زخمیان لرو، چې هغو کې هم 2-3 د کوما په حالت کې دي، چې د موټرسایکل تر شا ده بل یوه تر شا سپره وه، هغه زخمي شوې ده. یوه بل نجلۍ ده، کوچنی هلک پکښه کې دی، دکانداران پکښه کې دي، مستریان پکښه کې دي، په دې کې ټوله ده د بازار خلک.
د هلمند والي حاجي محمد نیموی د موساکله په ولسوالۍ کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د لاریون پر مهال د پیښې سوي شخړې مسله هوارېدونکې ده. او د موساکله قومي مشرانو ژمنه کړې ده چې وروسته له دې به د تاوتریخوالي په لور نه ځي.
زه ډېر امیدوار یم، یعنی 80% اوس امیدوار شوم چې دغه ایتان راغلی دی. وزیر صاحب مشاور حالات ډېر په شوالی دی، کومې ستونزه نشته.
په موساکله ولسوالۍ کې د ترسره سوي لاریون په ترڅ کې د رامنځته سوي مرګ ژوبلې په اعتراض کې بازار بند و او حالت ډارونکی. خو د دې پېښې د څېړونکو پلاوي تر راتګ وروسته بازار پرانیستل شوی او حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانیستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
روزګان ته د بریتانیا او استرالیا سفیران روانه اونۍ د څه لپاره تللي وو؟ د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د روزګان لوالي سره دا مسله په مرکه کې څېړلې. امیر محمد اخونزاده د دې سفیرانو د سفر د هدف په اړه وویل.
کتاسي اوریدلې څو ورځې مخکې د استرالیا وزیر اعلان کړی و چې موږ د روزګان څخه خپل سفیر باسو د 2019 تر پای پورې، نو دوی د خپل همکاري د ډېر وخت لپاره او د موږ د تلپاتې وخت لپاره د حمایه مزید فارغلی چې مستای سره حمایت کوو، کومک سره کوو، او څومره کارونه چې په انکشافي برخه کې مکوله یا په نور ملاتړ مدلور یا هم ملاتړ ته دوام ورته ورکوو.
د بهرني هیوادونو استازي په خاص ډول د افسالیا هیواد فکر چې کله هم روزګان ته سفر کوي همیشه د پروژو ژمنې کوي. تاسو اوس د داسې یوې پروژې یادونه کولی شئ چې عملا د دوی په مالي لګښت ترسره کیږي او یا په تیر کې ترسره شوی وي؟
موږ د مرابا سړک دی چې هغه تر چینار څخه خاص روزګان پورې دی. مرابا یو ډېره لویه ناوه پرته ده، هغه لنې کار پر شروع دی، ډېر ښه کار یې روان دی، او دا ټول فکر کیږي سفیر پر اچي دا به داسې لوی لوی سړک وي او د دې ولسونو دپاره به د بېخي یو لوی خدمت وي، او د دوی دپاره به ډېره لویه وسایله وي، بلکې زموږ دوی ولسوالۍ هم پر دې لوی سړک باندې پرتې دي، او عملا اوس د دوی په مالي کومک او مالي مرسته باندې د استرالیا هېواد دا سړک باندې کار جریان لري. دا کار یې لا مختص لري، پر دې کټګوري دی چې اول یوه مرحله ده، اوس دا اوله مرحله د دوی 3 لک ډالر وه، وروسته مرحله چې دا اوس ټیکټ موسمه ده کړې دی، اخیره ته منظور کړي، تر اوسه د دې قراردادون نه دي شوي چې دا به څونه پیسې باندې به دا قراردادان دا وګړي چې خدا جریان لري. دا سړک ډېر لوی سړک دی، په درې کټګوري باندې ویشلی دی، اول 3 کیلومتر دی، وروسته څخه بیا 28 کیلومتر دی، چې نه څه ولسوالۍ پورې دی، درېمه یې خاص روزګان پورې دی.
ویل کیږي چې دا مهال استرالیا پر روزګان کې زر تنه سرتیری لري او دغه هیواد غواړي چې دروان کال تر پایه دغه سرتیری وباسي. هلته پر روزګان کې افغان پولیس د دې وړتیا لري چې دغه سرتیرو تر وتلو وروسته امنیت وساتي.
زه کله ماته اطمینان درکوم چې د روزګان خلک د روزګان ولسونه د روزګان خلک باندې مهم خلک باندې په خپل د وطنو امنیت بالکل ځای ساتي او دغه د خوشبختۍ او د خوشحالۍ ځای دی او موږ تاسې د دې لپاره زموږ نظام زموږ ولسونه قرباني ورکول چې خپل یو آزاد ملک دی او په خپل آزاده او خپل هویت له لارې څخه د خپل ملک ساتنه کوي، خصوصا د روزګان خلک خپل د ټولو ولسوالیو مناطقو خرجاتو ساتنه کوي. انشاءالله اطمینان درکوم چې زموږ په امنیتي ځواکونو کې اوس دا استعداد او دا ظرفیت شته چې د خپل وطن او د خپلو مناطقو په ټولو خلکو او د خپلو خلکو ډېره صحیح ساتنه او په امن کې ساتنه او په عادل کې ساتنه وکړي.
د روزګان ولی امیر محمد اخونزاده د استرالیا او بریتانیا د سفیرانو د سفر د هدف په اړه څرګندونې کولې. د سفیران د چهارشنبې پر ورځ روزګان ته تللي وو. په داسې حال کې چې د امریکا په مشۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو لپاره تیاری نیسي، رپورټونه څرګندوي چې ماسکو دې هیواد ته د بیرته ستنېدو تمه لري. ورلد افیرس چاپي خپرونې دا مسله په یوې مقالې کې څېړلې ده چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د رپورټونو په حواله د روسیې پوځي اډې بل افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره د وسایلو او تجهیزاتو د ترمیم او د اکمالاتو د مرکزونو په توګه کار کوي. د روسیې د دفاع په وزارت کې د نړیوالو همکاریو د ادارې مشر سرګي کوشیلیف د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د ترمیم خانو د جوړولو لپاره پر بیلابیلو امکاناتو غور وکړو. د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د مسکو حضور په سیمه کې ورکوي. روسیه غواړي چې په دې ډول د افغانستان د جګړې څخه وروسته د دې هیواد لپاره د ناتو او امریکا په ستراتیژیکي شریک شي. په ناتو کې د مسکو استازي الکساندر ګروشکو ویلي چې د جنوبي قفقاز جمهوریتونو افغانستان ته د اکمالاتو ډالرو غزغولو پر امکاناتو بحث کېدل شي. اوس مهال نړیوال ځواکونه له افغانستان د وتلو لپاره پر هغو ځمکنیو لارو اتکا کوي چې د پاکستان څخه تیرې شوي او کابل د دې هیواد له بندري ښار کراچۍ سره نښلوي. د روسیې لخوا د اکمالاتو دا نوې لارې به د ترکمنستان او تاجکستان په خاوره کې تیریږي. دا به د مسکو لخوا په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو له پروګرام سره مرسته وکړي او هم به د افغانستان څخه د ناتو او امریکا له ځواکونو سره د وټول پروسه کې همکاري وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد تر 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې د 10,000 امریکایي عسکرو پر پاتې کېدو ټینګار کوي. د سمندري قواو د جنرال د رواني میاشتې په پیل کې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته وویل چې له دغو امریکایي عسکرو سره به د ناتو شپږ یا 10,000 روپایي عسکر هم ملګري وي. د روسیې د دفاع د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دا هیواد د افغانستان د تقریبا لس کلن اشغال د تجربو له مخې په دې هیواد کې د امریکا او ناتو په ستراتیژۍ کې د ځای نیولو هڅه کوي. د روسیې د دفاعي کمیټې مشر سرګي ژکاروف د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي موږ هغه حالت نه دی هیر کړی چې د تاجکستان سره په ګډه پوله زموږ عسکر ورسره مخامخ شول. نو له دې امله د افغانستان ثبات موږ ته ډېر اهمیت لري. د ورلد افیرس پرونه وایي چې د امریکا د کانګرس د کمیټې په یو رپورت کې چې په 2012 کال کې خپور شو ویل شوی چې مسکو په دې هیواد کې د برېښنا د پروژو د پراختیا لپاره د 1 میلیارد ډالرو پانګونې ته تیار دی. د دې پیسو یو اندازه د هغو پروژو د بیا پیل لپاره هم ځانګړې شوی چې د پخواني شوروي لخوا د افغانستان د اشغال په کلونو کې پیل شوی وي، خو د شوروي له سقوط سره دا پروژې هم نیمګړې پاتې شوې.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د آزادی رادیو د انټرنیټ پاڼې آدرس دی. په دې خبرونه کې وړاندې د اتصالاتو د شرکت لاره آزادی رادیو ته ستاسو را رسیدلې سیمه سونه هم لولو او د آزادی رادیو د فیسبوک د دې پښتنې نتیجه تاسو ته بیانوي چې ازادي رادیو کړی ده چې د ولور د ټیټېدو لپاره څه شی پکار دي. د اوریدونکو څرګندونې په دې ارتباط تاسو ته وړاندې کوو. د دوی فیصدي چې څو فیصدو کوم پښتنې ته نظر څرګند کړی دی، نظر ورکړی دی، خو یو نړیواله مسله راخلو. د سوریې د حکومت مخالفان وایي چې دوی د دمشق په هوایي ډګر کې یو ایراني الوتکه غورځولې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې چې په دې اړه یې معلومات خپاره کړي لیکلي، دولتي رسنیو دا ادعا کړې ده او له هغه ځایه چې حکومت بهرني خبریالان ناکرارو سیمو ته نه پرېږدي، دا خبره په مستقله توګه څوک نشي تاییدولی. خو مخالفان وایي چې د دې پیښې له امله د چهارشنبې په ورځ د دمشق مرکزي ترمینل اور اخیستی و. متحد ایالات په دې باور دي چې ایران د سوریې حکومت ته وسلې ورکوي، خو ایران دا ادعا ردوي. فرید هوډ سیفی رپورټ لري.
د سوریې د حکومت مخالفانو د پنځشنبې په ورځ ادعا وکړه چې یوه ایرانۍ الوتکه چې د دمشق هوایي ډګر ته کوزیده او په دې مشکوکه و چې د سوریې حکومت ته وسلې او مهمات رسول غورځولې ده. په همدې حال کې په دمشق کې د مهندسۍ د پوهنتون د لسو محصلینو په اړه هم معلومات خپرې شوې چې د هوان په جلا جلا حملو کې وژل شوي دي. ویل کېږي ایرانۍ الوتکې ته د چهارشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د مخالفینو د دافع هوا وسلو په واسطه په هوایي ډګر کې سقوط ورکړی شو او منفجر جرشوه. د سوریې د حکومت د مخالفینو په حواله د دې پیښې له امله د دمشق پر مرکزي ترمینل اور ولګید. د سوریې د حکومت د مخالفینو لخوا په خبري شوی ویډیو کې یو لوی الوتکه د الوتنې په حال کې ښکاری چې ورسته سقوط کوي او اور اخلي. سمدستي د دې پیښې ویډیو او د سوریې د حکومت د مخالفانو ادعا نه ده تایید شوی، ځکه د سوریې حکومت په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د بهرنیو خبریالانو لاسرسی محدود کړی دی. د سوریې دولتي رسنیو دا راپور رد کړی او پر ځای پر دې ټینګار کوي چې هوایي ډګر په عادي توګه خلاص دی او الوتکې په عادي توګه د مهالویش سره سم هوایي ډګر ته رارسیږي او یا هم ترې الوزي. دولتي رسنیو همداشان د دمشق د پوهنتون د کافتریا تصویرونه ښکاره کړي چې مځکه یې د توغندي تر حملې وروسته په وینو سره شوې وه. داسې ښودل شوي چې دا توغندي د حکومت مخالفینو ویشتلي، خو د سوریې فعالان په دې اړه اختلاف لري چې دا به د حکومت د مخالفینو لخوا ویشتل شوي وي او یا هم خپله د سوریې پوځ به ویشتلی وي. د ریاض په نوم د مخالفینو یو فعال امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په دمشق کې دا حالت هم داسې روان دی. هغه د حکومت مخالفان په دې ډزو ملامت کړي او وایي زه د دې کار مخالف یم. د تیرو دو کلونو راهیسې په سوریې کې نارامۍ روانې دي او د دې هیواد په پایتخت دمشق کې په وروستیو اونیو کې حملې مخ په ډیرېدو دي. له څو میاشتو را په دې خوا هوایي ډګر د حکومت د مخالفانو هدف ګرځېدلی او په هغو لویو لارو چې هوایي ډګر ته وځي شخړې روانې دي. په رسمي توګه اوس هوایي ډګر نه دی تړل شوی او یو څو الوتکې ورکې کوزیږي او یا هم ترې پرواز کوي. د ایرانۍ الوتکې د لویدو خبره څو ورځې وروسته له هغې وشوه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق له صدر اعظم نوري المالکي څخه پوښتنه وکړه چې ولې عراق ایرانیو الوتکو ته اجازه ورکوي چې د عراق د فضايي قلمرو څخه تیرې شي. د متحده ایالاتو چارواکي په دې باور دي چې ایران د سوریې حکومت ته وسلې او جنگیالي لیږي او په لوړه سطحه پوځي مرستې ورسره کوي، خو تهران دا ادعا چې ایران د سوریې رژیم په وسلو سمبلوي رد کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دا سوال کړی و چې د ولورونو د ټټې دوه لپاره دی څه وشي. تقریبا 50% خلکو د ازادي رادیو اوریدونکو دا نظر ور کړی دی چې دینی عالمان دې جدي اقدام وکړي. 10% شاوخوا لوستونکو لیدونکو لیکلي دسې وبخشي قانون دی ورته جوړ شي، او 2% دا نظر ور کړی دی چې د زیات ولور زیات زیانونه دي خلکو ته بیان شي، او همدارس محدودو کسانو دا لیکلي دسې چاره یې ناشونی ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
د پکتیکا ولایت د څمکنیو د عالی لیسې استاد سمیع الله حلیمی تندر یو وشت سمس لیکلې، خو متاسفانه د دې سمس جملې تیرو بیرې شوې دي در رسیدو په وخت، اما دغه جمله روښانه ده چې لیکي په ترافیکي پیښو کې خلک خپل ژوند ډیر تر لاسه ورکوي. تیر کال مو رپورټ درلو چې په پکتیا کې په 14 او بمی 14 او جګړو کې چې څومره کسان وژل شوي دي، تر هغه د ترافیکي پیښو قربانیان په یو کال کې زیات دي. د ورتګ له ولایت په یو سمس کې لیکل شوی دی چې د پوجغتو کې د خدای نظر خان د لیسې ودانۍ نشته او د معرفت وزارت باید دې ته توجه وکړي. عین الله سلیمان خیل له سروبي له اوزبینه لیکلي دي ټول افغانان باید د هغو توغندیو لپاره عکس العمل ښکاره کړي چې پر کونړ لګیږي. محمود شاه بیا لیکلی دی دفاع وزارت باید د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي. هدفمند له لوګره تور پورې کړی دی او په راستول ایس ایم ایس کې لیکلی دی افغان وکیلان په جنایت کې لاس لري او په اداري فساد ککړ دي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. روانه خبری مجله مو هم دومره وه. زه له تاسو اجازه غواړم په بلې خبری مجلې کې احمد جعفر هم احمدی له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر از شما آقای شبر. شنوندگان عزیز سلام، به این مجله خبری